یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پیو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. زه اجمل اند ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د حکومت د نوې کابینې په ترڅ کې د معرفي شو وزیرانو په اړه اندېښنې در سره شریک کو. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. په افغانستان کې د کرونا د وضعیت په اړه تازه حال درکو. په نړۍ کې کرونا څنګه وضعیت کې دا څومره خپریږي، په کومو هیوادونو کې پیښې راکمې شوې، دا موضوع هم څېړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فرشتہ جلال زید اروری.
په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. په هرات کې د حوزوي روغتون مسؤلان وایي شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. او د امریکا څارنوالانو د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جورج فلوید په نوم د یو تورپوستي امریکایي په قتل کې د دریو نورو تورنو پولیسو نومونه شامل کړل. پوره خبرونه واوري. په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعات ملاو، هغه د سیشنبه په ماښام تر منځ وروسته له جمعات د وټول په وخت کې په چاودنه کې ووژل سو. په چاودنه کې یو شمېر نور ملکی وګړي هم چې جمعات د منځله لپاره ورغلي وو ووژل او زخمیان شو. د مولوی ایاز نیازی قتل وسوالو طالبانو غندلې یو جنایت بللې دی. د حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو پر راډیو او ویبپاڼه باندې تاسو ته نور جزئیات او معلومات وړاندې کړم. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. د روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی وایي چې له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دي او که د کرونا د پیښو د زیات که د کرونا پیښې لا زیاتې سي په هرات کې به روغتیایي خدمتونه ټکنی سي. د هرات حوزوي روغتون ته زر تنه کارکوونکي لري او ګڼ شمېر خلک د ورځې ورځي. د دغه روغتون د سوځېدنې د څانګې ټول کارکوونکي د کرونا ویروس نیولي او د مسؤلینو په خبره د انتاني برخې سم نیمایي او د داخلي او جرایي څانګو په سلو کې 13 تنه یې په دغه ویروس باندې ککړ دي. د هرات روغتیایي مسؤلان اوس لاس په کار سوي چې په رضاکار ډول روغتیایي کارکوونکي په روغتونونو کې وګوماري. د ملګرو ملتونو سازمان د جون څلرمه د هغو کوچنیانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. دا ورځ د تشدد قرباني شوي معصوم ماشومان بلل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د هغو کوچنیانو درد او بدبختۍ ته د نړیوالو د پام اړول دی چې د جګړې له کبله په فزیکي او رواني خوږ اخته دي. دا هم دا ورځ د ملګرو ملتونو پر هغه تعهد ټینګار کوي چې د کوچنیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې لري او د کوچنیانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په رڼا کې خپلې هڅې ترسره کوي. د ماشومان د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې هر ماشوم د جګړې قرباني شوی او په یو ډول د جګړې منفي اغېز ورباندې شوی دی. د ادارې ویلي چې د 2015 او 2013 میلادي کال ترمنځ 12,500 کوچنیان په افغانستان کې وژل سوي دي. په همدې دریو کلونو کې نږدې 300 کوچنیان په وسلواله جګړه کې مخامخ کړو. د سیف د چلډرن ادارې ویلي چې هر سهار په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه ماشومان د رواني جګړې د وحشت په ویره کې له خوب راپورته کیږي. په کابل کې د دې نړیوالې ادارې ویاندې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ، اپریل او مئی د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې فقر چې جګړه یو اساسي دلیل دی، د کوچنیانو پر رواني او فزیکی وده باندې تر ټولو بله بده حادثه بلل کیږي چې اغیز ور باندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د هغو مظاهره چیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد اعتراض کاوه او د انصاف غوښتنه یې کوله. جورج فلوید یو تور پوستی امریکایی و چې د می د میاشتې په 15مه نیټه د امریکا په متحدو ایالاتو کې یوه سپین پوستي پولیس هغه ونیو، لاسونه یې ورولچک کړي وو او هغه یې پر مځکه غورځولی وو. په هغه ویډیو کې چې د جورج فلوید سره د دغه پولیس د چلند په اړه خبره سوې ده، لیدل کېږي چې جورج فلوید په مکرر ډول پولیس ته وایي چې ساه نسي اخیستلی، خو پولیس د هغه پر غاړه زنګون وریښی او اجازه نه ورکوي چې حرکت وکړي. جورج فلوید وروسته په روغتون کې مړ سو. د ده د مرګ پر ضد د مظاهره چیانو غوښتل چې نه یوازې دا چې هغه پولیس چې د جورج فلوید پر غاړه یې زنګون وریښی و، بلکې درې نور پولیس هم چې په دغه صحنه کې د دغه لومړي پولیس سره ولاړ وو باید محاکمه شي. د مینیسوتا لوی څارنوال کیت ایلسن پرنو وویل چې د پولیسو هغه درې نور افسران تو تاو چې 14 کلن دی، جی الکساندر کوینګ چې 16 کلن دی او توماس لین چې 10 کلن دی په دوهمه درجه قتل تورن شوی دی او توقیف شوی دی. د یادونی ورده چې لومړی پولیس د امریکا د متحدو ایالاتو د پولیسو له خدمت څخه ایستل سوی دی او په دریمه درجه قتل باندې تورن شوی دی. راپورونه وایي چې د مظاهره چیانو غوسه لومړنیو ورځو ته په کتو اوس یو څه کمه شوې ده او د امریکا په اکثرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې خلک مظاهرې کوي. مظاهره چیانو د څارنوالانو د نوي ګام هرکلی کړی، خو د نژادي تبعیض په وړاندې پیل شوې مظاهرې د اتمې ورځې لپاره هم په امریکا کې روانې وې. او روسیه منلی چې سوریه ته نوري میګ نوي چج الوتکې واستوي استولې دي. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه کې چې د امریکا پاوز روسیه تورن کړ چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنگي الوتکې لېږدوي او هلته د هغو جنگیالو ملاتړ کوي چې د خلیفه هفتر په ملاتړ د حکومت پر ضد جنگیږي.
خبرونه مولا فرشته جلال زی واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې هغه کسانو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. دا ولسی جرګې لومړی نائب محمد میرزا کټوازه
موږ په دې اکله باندې جدي خبرګون لرو. دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایه واخلي.
پر دې موضوع په بشپړ رپورټ سربیره اوري چې نن د جون د میاشتې څلورمه د تاوتریخوالي د موسمو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې هم د کورني تاوتریخوالي او هم د جګړو له کبله له بېلابېلو بڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. پر دې موضوع به له کابل د افغان ماشومانو په تاسو وضعیت در سره معلومات شریک کړو. کرونا وایرس نږدې ټولې نړۍ تاریخي غزولي او دغه ناروغي ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندې شوې دي. دا واکسین لپاره هڅې په کوم وضعیت کې دي، څومره پرمختګ پکې شوی، په دې هم تازه حال درکو. په امریکا کې د جورج فلوید د وژنې وروسته د خلکو غوسه او خفګان ډېری ژورې او نه کنټرولېدونکي ریښې څرګندولې دي. دغلته مظاهری اعتراضونه او لاریونونه دي. دا بل موضوع ده چې په دې خبرونه کې پرې تفصیلي معلومات درکو. د خبرونې په دوهم نمای کې د مخکخو خزو پروګرام هم لیا د مباسه. دا افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت لوري د معرفي شبي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړی نائب محمد میرزا کټوازی وویل د نوي کابینې یو شمیر د فساد دوسیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوری ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي دي. په کابل کې اسما همکاري ناجیه صافی موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوس کابل په سټوډیو کې ده. ناجیه جانې مهرباني وکړئ نور تفصیل بل تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نوې کابینې په معرفي کېدو سره د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي چې په فساد ککړ کسان به له دوی څخه رای وانخلي. د ولسی جرګې لومړي نایب محمد میرزا کټوازی سره مو خبرې وکړې، نوموړي په دې اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل.
نرو دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅ کله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایه واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولئ لکه ریکار جوړولو، نو دای په داسې یو وزارت په راس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د کوم پاته چور چپاول دغه به هم په دې اوس دوره کې پکې وکړي. نو اوس به موږ په دې عقله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر کایا د قرضه واقعیت هم صفر کړی دا او یا تر اوسه په دوه باندې دی افغانستان باندې کابل بانک له کزینه قرضه پاته ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه ساپۍ د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیر، او اجمل احمدی د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي کړل. جمهوري ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي نوې کابینه د وړتیا له مخې غوړه
شوې ده. حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، ټولو ژبو او ټولو قومونو څخه نمائندګي کوي. ټول هغه کسان چې ګمارل سوي دي یا ګمارل کیږي په خپل برخه کې تخصص لري، تعهد لري او د یو خپل سیاسي وزن لري، ټول کسان په صلاح او مشورو، پراخو صلاح او مشورو باندې ټاکل کیږي.
خو لبل لورې ولسی جرګه د محمود کرزی د کابل بانک د فساد قضیه ته اشاره کوي، وایي د فساد دوسیه تر اوسه پورې سپینه شوې نه ده او باید په دې اړه پلټنې وشي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د محمود کرزی او د افغانستان د لوی سرنوالۍ نظر هم ولرو، خو دوی حاضر نه شول او پخوا تر دې محمود کرزی پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي. د کابل بانک د قضیې په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوې و چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شوي وو، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشی شو، سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی او د قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل هڅه کوي چې د دغه پروژې ال غټینا د کابل بانک پور پریکړي. د کابل بانک د دوسیه د تعقیب پر مهال د هم روخانه شو چې د بخانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخانی ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې خکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نشول. منګه به بیا هم هڅه وکړو چې د پدې مسایلو افغان چارواکو سره خبرې وکړو. بلی انسه
ډیر زیات مننه ناجیه جانې. لا تاسو نه دوستانو د ناجیه صافی په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګوي د حکومت لخوا د ورمعرفي شوی کابینه هغه وزیرانو ته به رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې کې د پخانی ولسمشر حامد کرزی، د ورور محمود کرزی په شمول ځینې داسې کسان شامل دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په باور په څارنوالۍ کې دوسیه لري. له ناجیې صافۍ سره پاتې کیږو. په همدې موضوع باندې هغې د سیاسي چارو له کارپوه متی الله خروټي سره مرکه کړې. ښاغلی خروټی وایي تر ډیره فکر کیږي چې نوی حکومت به مصلحتي کابینه جوړه کړي. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانی چې سری او په زمین کې هغه ناوکار اشخاص افراد چې په امنیتی او گویا قضایی ارگانو که دوسیه لری هغوی گویا معرفی سی. فقط دوی معرفی کول دوی لپاره ده چه اغا تعهدات چه دوی جناب ولسمشر نخیسته و چه گویا منگا ستاسی پخلایه نه داکتر سیب عبدالله سر ختمه او و دغه لانجه ختمه او و عبدالله پدی متقاید که او چه خپل اعلان نتیر سی چه اغا همزان رئیس جمهور اعلان کرده و پا بل مقابل که دغه امتیازات خورو. اغا امتیازات رو د اشخاص افراد نمونه نخلم، یو جا اکسپایر شوی چیری، یو جا اشخاص افراد چی گویا بدنام چیری دی، یو اشخاص افراد چی پو محاکمی که دوسیه لری دی اختلاس اغوی معرفی سیوی دی، اغوی دلتا آخری نهایی مرحله ندادا، دی فقط سرپرست صفت معرفی سیوی دی، دی ملت کور تجزی دی، ملت کور چون دی ملت استازی هلتا پکشته دی، او اغا که حقیقی یقینی استازی دی ملت روسی اکسپایر شوی چیره تا، نابکار چیره تا، او پزمین که مفتد چیره تا، او حق دوسیدار چیره تا با هیچ کل رای ورنکی.
یعنی فکر کوئی چه دغه کابینه تر جیره مصلحتی کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتی کابینه، بلکه وزیران اکثریت چه انتخاب سیوی دی او دین وروست هم معرفی کیگی، سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او پا محل که دی نفوذ والا دی نفوذ خواندان معرفی کیگی، دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانه که دا ویلی او تعهد ملت تکلی، نو پروفیشنل کابینه به داوری نی، فقط یو سیاسی و مصلحتی کابینه وی. دی دیل پاره چه دقی کابینه پروفیشنل سی، دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغای چول باری دی پارلمان دی غورو پا غالا چه ولی نه چه دوی دا قفت مسئولیت بار پا غالا واخلی او دوی نه گویا اغا خلق چه واقعا دی وزارت لیاقت ندار یا گوی تیر نشی.
دوی بله پارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی استازو نه پا پارلمان که رای نشی اخیسته پا دی اغا استازی پا دی پا یکی چا ترای ورکی.
دا سیاسی چارو شنونکه متیولا خروټ هو چې تاسو سره د ازادي رادیو د خبريالې نجی صفای مرکا اوریدا.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم اکرام الله اکرام لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارا په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو الوتنو د ډیر ژر پیل خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې یو شمیر هوایي شرکتونو تیارې خودلې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 10 یا 15 نیټه د روغتیا او د هوایي چلن د نړیوالو سازمانونو د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره افغانستان ته الوتنې پیل کړي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارې هم په دې اړه تګلاره جوړه کړې او د کابینې له تایید وروسته به د هیواد هوایي شرکتونو ته د الوتنو اجازه ورکړل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف د هوایي پروازونو د کمښت له امله 12 میلیونه ډالر مالی زیان کړی دی. خاغلی وفایزاده وویل چې د دې تر څنګ د افغانستان خصوصي هوایي شرکتونو هم له دې اړخه نږدې 13 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. او د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه له حکومت غواړي چې د تولیدي فابریکو د فعالیت د دوام په برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي. د دې ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد تولیدي فابریکې د کورونا وایرس د لاخپرېدو د مخنیوي په هدف د سقوط له ګواښ سره مخ دي. نوموړي وویل چې اوسمهال د افغانستان په سلو کې سلویښت تولیدي فابریکې د خامو موادو د نه موجودیت له امله په ټپه ولاړې دي. خو دی وایي چې د افغان فابریکو زرګونه کانتینر خام مواد د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دی وایي که حکومت دې برخې ته جدي پام ونه کړي نو فابریکې به سقوط شي او زرګونه کسان به بیکاره شي. د دغه ټولنې د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د خپروي وړاندې په افغانستان کې نږدې 15,000 فابریکو فعالیت کاوه چې له 3,00,000 ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه.
دوستان وړاندې د افغانستان په اړه په رپورټونو کې اوري چې نن د جون د میاشتې څلورمه په نړۍ کې د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان په کې نه یوازې دا چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، بلکې د جګړو له کبله یې هم ژوند له زور او کړاو سره مخ دی. په دې موضوع به له کابل نه رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم د امریکا په متحده ایالاتو کې په درېمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوستې جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په میناپولس ښار کې وروسته له هغې ساه ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر ډیرک چاوین یې پر غاړه وملا زنګونې ښایي وو. ډیرک چاوین وختي په قتل تورن شوی، ورسره د څارنوالۍ د تازه پرېکړې خلکو هرکلی کړی. صفی الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی او په اړه یې رپورټ لري.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځه ویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن چوی توماس لین، جی کونگ او تو تاون میگی. د مینیسوتا ایالت د میناپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تیره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم وو. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر وو په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي وو، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولې دي. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتېږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښي کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تېرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تورپوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جون د میاشتې څلورمه د تاو تریخوالي د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه ویلا هم افغان ماشومان د جګړو او تاو تریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وای افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته مرګونی وه. نور حل کابل د فیروزی عزیزی په ریپورټ کې.
شفخانی تتلیلی و اجغل تاله گید وزیعت این بخراب و خب زن پویسای نیم بیوش شسای هم
سکینه پینزل اسکل نده داوایی یونیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز ملول ده
پخا می خواک سوید ایس پخا با انسی اینا پویگم کگا کگا زم ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا کبا با درم سیم کما تب توس نسم تله من درسی تا مپلان پا دقا کالا بسروس نسم تله
ساکینه دوی لیدغی پیخی وروس تا کابل ترا کتسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سویو په یو کمپ کې له کمزوري اقتصادي حالت سره ژوند کوي. سکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قربانی سویو ماشومانو یو بیلګه ده. د جون میاشتې څلورمه له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو قربانیو ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د سکینه په شان له جګړو قربانی سویو ماشومانو ته ځانګړې شوې ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1922 کال د اگست میاشتې په نهمه نیټه هغه مهال چې د اسرائیلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورمه نیټه یې له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي، د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې ماشومانو ورکړه. د دغه ادارې ویان دی مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شروعي 2020 متاسفانه ما
د 2000 شلم کال لومړی میاشت یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خنړی برزوي موږ د 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې لخکېلو خوا وغواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو د ساتنه وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاستې په وروستیو کې خپور سه ویلي چې له 1530 ملکي وګړو چې د 2000 کال په لومړیو دریو میاستو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو کډوالۍ قاچاقو له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض سوي دي د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤلو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدوی ژوند له ګواښ سره مخ دی
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مني چې له ماشومانو د ملاتړ په برخه کې لازم کار نه دی سوی د دغه وزارت د ماشومانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله اخلاقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو وضعیت ته رسیدنې لپاره د حکومت لومړیتوبونه او اړتیا نړیوالو مرستندوی ته ارزښت نه لري له بل اړخه موږ د پراختیايي بودیجې له کمبود سره مخ یو نو ځکه هغه ماشومان چې په جګړو کې معلول شوي او یا هم نورو معلولینو ته لازم کار نه دی شوی
له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
کرونا وایروس نږدې ټول نړۍ تاریخي غزولی او د دغې ناروغۍ پر ضد د واکسینو د جوړولو هڅې هم ګړندې شوې اټکل دا دی چې تر نومبر میاشتې پورې به صنعتي هیوادونه او روغتیایي شرکتونه وکولی شي دا واکسین تولید کړي ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل دروري
اوس مهال قرنټین ټولنیز واټن د ماسک اخستلو د لاس پریولو او د کورونا وایروس معایناتو وکړای سوای د دې وایروس د خپرېدو مخه ونیسي خو دا د کار پای نه دی ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کورونا وایروس هیڅ ډول درملنه نه لري اوس مهال کده نړۍ له روغتیايي ادارو پښتل چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري شای ووای د کورونا وایروس پر ضد واکسین د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شای خوندیا و غیزناک وي د روغتیا نړیوال ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي خو تر اوسه څوک نه دی بریالي سوی چې واکسین جوړ کړي کارپوهان خبرداري ورکوي چې تر اوسه د کورونا وایروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي په روسیه کې یو شمیر متخصصینو په دې هیواد کې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ په پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پای به واکسین جوړ شي خو د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکټران یې پر مخ وړي په روسیه کې تر 400 او 600 زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې وایروس زیاتې پیښې لري یو شمیر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ شي خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی په امریکا کې د اوفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کورونا وایروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ شي اوس مهال د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل شوی دی ډاکټر فاوچی تیر اونۍ سی ان ان تلویزیونی شبکې ته وویل شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر شي د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د وړاندوینه د روان کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې دی د برتانیا په اکسفورد په هنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جنیر انسټیټیوټ استرازینیکا شرکت د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکي هڅې کوي د کورونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بې ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیره اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتیني واحدونه تر ټولو مهمه برخه جوړوي. اوس مهال د چین په ګینسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کورونا ویروس تخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي، خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د ده په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سویو واکسینو ډیر اغیزناک دي. په ټوله کې تر اوسه د نړۍ ټولو صنعتي هیوادونو هڅو ته دوام ورکړی چې د کورونا پر ضد واکسین جوړ سي او په نتیجه کې میلیونونو کسان له دې مرګونی ناروغۍ وژغورل سي.
اوس هم فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې بنند مولوی ایاز نیازی جنازه وسی او خاور ته وسپارل سی. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعات ملا او د تیری سیشن په ماشام تر منځ ورسته له جمعات د وټول په وخت کې په 14 کې ووجل سو. د دې 14 مسولیت لا چانه د یخصه وسوالو طالبانو ده یو جنایت بللې دی. د هرات د حوزوی روختون مسولان وای چې د 2.5 په سلو کې کارکونکو په کووید 19 ناروغي اختصاصي دي. د هرات د حوزوی روختون سرطبيب محمد عارف جلالی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی د روغتيایي کارکونکو له کمش سره مخامخ دي او د کورونا وایروس د مثبتو پېښو د زیاتیدو په صورت کې به په هرات کې د دوی روغتيایي خدمات په بیسار ډول محدود سي. ملګری ملتونه د جون څلره منیټه یعنی نن د هغو ماشومانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې هر ماشوم د جګړې قرباني دی او پر یو ډول د جګړې منفي اغیز قرباني شوی دی. د ادارې ویلي چې یوازې د 2015 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ یعنی په دریو کلونو کې 2.5 زره کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل سوي وو. او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهره چیانو یو اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې غوښتل یې د جورج فلوید د وژل کېدو په ارتباط درې نور پولیس هم تورن شي.
دوستانو فرشته جلال زی وچی د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام اوري.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخ خزی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولری. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزی په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن 12 د جوزاد البته او اکثره وخت د 12 د جوزاد د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کی. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومان ته افغان ماشومان ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. هیله مندم چې از منګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار ته وشي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو په خپل کارونو به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شي چې سره وړي اړي کوم سید خبرونه په لړ کې 0999 شل 1540 او دارنګه 0922 0555 از موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه مېلمانه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ مېلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري خصن یو مور کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو ک موري خوشاله وي آرام فکر ولري آرام ذهن لري نو ماشوم هم همداسې یعنی روغ صحت مند خوشاله او د هر نگانه سالم دنیا ترازی او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بل اخره پغی باندې روحي فشارونه وي هغه د تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته ناراضی کرام شي هم البته د فکری او ذهنی او د روحي فشار لاندې وینو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشاله وي ماشوم هم خوشاله کله چې مور ماشوم ته شدي ورکړي ک مور خوشاله وي آرام وي او خزه خوشاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي او کله چې بیا مور ناراحه وینو د فشارونو لاندې وي نو هتا هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي نو په دې اړه د خزه او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکه ډیر زیات سره نږدې دي په دې اړه خبرې تر لرو خو درنه ملمانه هم را سره وصل د دوی ته بخره غلاس یم غلې تقوا درته خره غلاس یم مننه مریم جان
تاسو سلامونه او هم درس تاسو قلمونه او
دې کوم ته هم سلامونه وکړي کور ودان غلې تقوا نن دوله سم د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ منځل کیږي څه ویل لري ګرانه
د افغانستان او د پونو ګولالې ماشومانه ته د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم او دا مبارکي لته نړیرا د دوی کورانه ته وایم ا دې هله چې دوی د خپل ماشومان او روغتیا ته د دوی د خپل ماشومان حقونو ته لکه زیاده توجه وکړي
مننه کوم غلی تقوا د ماشومان حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالم روزنه ورکړي چې په دې خبره اتر لرو څنګه تاسو په کور کې حتمان ماشومان لري غلی تقوا
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي ماشالله یم شي دي ولی مخکې زما وريرونه او البته په نږدې کورنۍ کې ماشومان ته باندې شتوي او زموږ کورنۍ ماشالله په لوی او وړو کورنۍ کې ژوند کړی دی ماشومان
سره تل سرکار لرم او ماشومان شته واقعا خزی هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي روزي او ټولنې ته وړاندې کوي د هغه ورځ نه چې د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه راژوند کیږي او بل اخره تر څو په دنیا کې وی او مور ورسره دا وړي کلري یعنی پلرونه به هم ویټوله کورنۍ وي خو زیاتره وخت ماینده ډیره زیاته د ماشومان سره وي ستاسو په نظر که مثلا د خزو ته حقونه خبر کړ شي خو ته خزمینه مساعده شي دا به څومره په ماشومان خو غیزه وکړي
که خزه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه لباس په ټولنه کې موقف او غوی ته شخصیت ورکول ازادي ورکول دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپیریال او ټولنې سره تړاو لري نو په کوم شخص باندې ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په کېډه کې وي مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په کېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کړي هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري مور بیا هم ښه تغذیه ته اړتیا لري مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپل کورنۍ ته او بل اخره ماشوم ته ښه توجه وکړي مثلا کې غذا ورته وي په وخت سره غذا ورکړي ماشوم ته او که پاکي ته ښه متوجه وي صحت ته متوجه وي اما کله چې یو څوک خپل په تکلیف کې وي دا په ډاکټر ویلای شي چې هغه هیڅ کله بل چاته په کافي اندازه څومره په کار توجه نشي کولای ځکه لاغې خزان هم هیر وي په دې شیله چې هغه کورنۍ چې اغه خزه ته خصوصا چې هغه امیدوار وي هم واړه ماشومان لري چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي حتی تر وکړنه پورې چې پیر سره کار د ماشوم له مور سره وي بعد هغه مند ته خاصه توجه دی وکړي او دا توجه په دې معنی ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي او هغه آینده نسل یو کورنۍ کې یو بل اخر وخت ولنه کې یو د ټولنې څخه بل اخر نوې ټولنه جوړیږي او د یو هواب قشر لاندې راځي نو دوی دې ته سالمه توجه او ښه توجه وکړي نو په حقیقت کې به دوی هغه کسانو په وړاندې کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او دوی به پکې او زموږ راتلونکي به ترې جوړیږي دا هغه
کسانو روزلې ته خپل توجه وکړي. واقعا اوس د قرنټین شپې ورځې دی غلی تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالات په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالات څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثره ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کښېني، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کور کېږي او له هغه کار څخه بې کاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډېر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غوسه په خپله مېرمنه خالي کوي، یا هم ډېر کسان که واده نه وي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غوسه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هېواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنټین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنټین دی او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کښېني او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان باندې ذهني فشار راځي، هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنټین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې د غذر تنګوالی چې څوک په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم پروزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلې تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق دی کېدای شي د مور مسؤلیت شي د اولاد پروزنه کې او د پلار شي دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سرکار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي، خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو دپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک دپاره پیسې ورکوي، هغه د د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخې ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه داسې ده، نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټر ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپزه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان نام خدای لویان شوي دي، اوس هم وریرونه څوک شته؟ دغه ورځ ورته لمانځي نه لمانځي څنګه
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه هوازه په کورنۍ کې تر اوسه پورې دغه ورځ ده. په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. لنی کمرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته یادوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوی و، او وروسته د هغې په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوی نه ده چې په کورنیو کې خلک ولمانځي، هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي، او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت ته متوجه شي، او دې ته ورپام شي ماشوم په برخه کې څه مسولیت لري او څه باید وکړي. یعنی دا ورځ فکر کوم د ستر منځلو ته اړتیا هم نه لري، که ټول منځ به تر هغه چې ماشومان ته غروهیه ورکړي او دوی خوشاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه وشي د ماشومانو لپاره، او څوک لمانځلی شي ویل لمانځي، اما متاسفانه تر اوسه پورې
ماشومان هم داسې حس وکړي چې زمونږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کېږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو اغلی تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي، او هغه حقونه حداقل ترې وانخلي کې ورکولای نه شي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له ګېډې څخه پیل کېږي، چې تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي، خو په افغانستان کې 13 کلنۍ د ماشومتوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي، او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده، هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره، چاکر، دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا تامې وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي، او افغانستان د یونیسف په یوه راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره ویشوی ده چې افغانستان تر ټولو بد ځای د ماشومان دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي، چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي، او له 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حداقل دغه د ګواښ د خط نه باید دوی پورته کړل شي، یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تېر اولادونه راوړي، ام فقیه کورنۍ دي، یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ور باندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي، که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و، محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی، څه به کړي هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي، د هغو په لاره باندې روان نه شي. او څه به کړو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم روزي
یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنی حداقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنی، اما کلاس ولري یو معنی د لاس ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د دریو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لاس لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی، او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دی چې خصوصي سکتور به دې اوږه ورکوي، او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي. نو که چیرې د چا دوه اولادونه وي، درې اولادونه وي، نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس په اساس به یې ورکړلی شي، اما که ډېر زیات وي دا خو بېسواده پاتې کېږي. بس په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنې اولاداره شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي، تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته رااخلي، او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپل خو دريږي امو په افغانستان کې دا شی ممکن نه دی نو څنګه به د حق خبره وکړو په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسیدلی نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي دا ډېره مهمه مسله ده نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي
واقعا دا هم تاسې خبرې ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژوند کې چې باید یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي زده کړې وکړي او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواداره ښځو سره واده ونه کړي زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره کله چې یوه ښځه باسواده وي هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي پلار به هر له کوره مصروف وي مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده اته تر اووه کلنه یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنه به ماشوم کلنه یا اووه کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل کوم زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو په هغه وخت کې اړتیاوې شرایط مهمې ده ټولنه بېل وو له افغانانو نه ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري که یوه ښځه باسواده وي که دنده ولري حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول یا هم هغه ته د زده کړه ورکول یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي د هغو ورته اخیستل ګیمونه ورته اخیستل دا د ماشوم په ذهن باندې د هغوی په ځیرکتیا باندې د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي اوس خو تن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي هغه ماشوم تر هغه وخته مل وي که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري مثلا ناسناسته او استفراق ده ولري نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي نو که یوه مور لوستې وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي هغه ته زنګ نه وایي هغه ته مزاحمت نه کوي بلکې خپله ځي موټر مې سره دی هغه راخلي مفتش ولې دی یو باسواده ښځې ښېګڼې
واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي دا په رسنیو کې په ډېرو یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي خصوصا نجونو خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی د یو شي نه چې باید وویلږو هغه کم تحصیل دی یعنی دا چې یو چا ته اتمه همه پورې درس لوستی وي په دومره تحصیل سره انسان ډېر هغه کېږي ځان ته مغروره کېږي انسان داسې یو مخلوق دی عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي اما کله لاسې پرمخ وي لکه خامې اوبه چې وایشوي په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده بلکې ډېر کسان زما پورته دي اما که چا کم تحصیل کړی وي هغسې مشکل لري او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لونو ډېر کم تحصیل کوي ته همدې شپږم اووم او بلاخره ته د دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر یې ټیټ وي د ژوند ښه تجربه نه لري او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنه لپاره یو خو استاد ده، بلکې یو لوستي ښځه د کور لپاره یو ښه مانیجر ده.
واقعا
خپل کور ښه مانیجر مدیریت
کوي. یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي او ښځو ماشومان ته غبت سوي ستاسو په نظر؟
من نه وایم ځنه دولت ته په کار ده چې بعد د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 500 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم بکه فکر کوم په دې کې ډېر
زیات وي.
د افغانستان په افغانستان کې ماشومان کوي متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې، او هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم جوړیږي او غلط ورڅخه جوړیږي. بلاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره پاروي، خلک ورسره پاروي او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي؟ دا ماشومان د هغه کسانو اولاده ده چې خپل سره ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، متاسفانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نوغوی لاس په ګدایګری پوری کوي، مور ګدایګری کوي او یا هم په ګدایګری نه کوي، یو داس کار کوي چې بل چا په کور کې کالی مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یو ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس پنځه لس سره اولاد دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا ستندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ورباندې وپلوري، یا هم نور کارونه ورباندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي، د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسي استفاده کیږي متاسفانه. بچه بازی ورباندې کیږي، په محفلونو کې په ډول کیږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت په دې کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې. یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی، نور امکانات به دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړ کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګرندي، بېرته باید دولت دوی ته د خرڅلو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هماغو کوچنیو عمر کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي. ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه که البته کوټنی ګامونه پورته کی، او افغان ماشومان ته، افغان مایند ته خصوصا دوی ته یو زمينه مسایده کی، هغه خود ته واقعا دوی ارتیا لري، او خپل خواندان د لاس اور کړی، او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخه غلی تقوام کې شرف رج دوی د خلکو په کورونه کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندي کی. نو کله چې ماشوم سپندي شي، دغه نه څه جوړیږي؟ دوستان، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې سوګټه پورته شوی، هغه چې غړ شي حتمان د نورو کسانو سوګټه پورته کوي، او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو که د ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو، او مایندو سره مرسته کوو، هغو خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس اوږد نه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شاقه کارونو ته پرېنږدي چې دونه څو ګټه پورته کړي، دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلې زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړي ماشومان ناستې وي. دا ما په خپل سترګو لیدلې چې وړي ماشومان ناستې دي، او مورې یعنی ماشوم بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یا دا نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق نه لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا نجلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومان چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري. دا به څومره بده اغېزه پرې وکړي؟
هغې ځای که زما او ستا خپل ماشومتوب په یاد وای، او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای، نو هغه درد به حتما زموږ اوس هم په یاد وو. خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کړي، یاد نه پات زه فکر کوم چې در به ډیر جوار وی کو تاسو ته بعد وایم چې مریم جان دغه خبرې د خزو لخوا کیږي نه د نارینه و لخوا چې لور وشي او دی لورګانی وشي میای ور باندې خفاوي موري ور باندې خفاوي عمه او خاله ور باندې خفاوي نسبت ته چې پلار ور باندې خفاوي نسبت ته ورور ور باندې خفاوي نو زه محترمه میاند ته محترمه خزو ته دایم چې تاسو خپل خزو یا تاسو خپل خزو به ظلم کوي هغه ظلم چې خزو په خزو کوي ولا کوي نارینه کوي نو دوی باید ته څه متوجه وو چې هغه ماشومان لا نه پویږي چې زما بدی څه ده زما ګناه څه ده چې زما پراتک سره یعنی یادې یوې جلۍ پراتک سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنی چې کله یې لور وشي هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې بعد ورکړل شي ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ لخوا هغې ته نه کېږي چې لور یې شي وایي وایي لور یې شوې ده هله دا شیما ورته پخوئ لور یې شوې
ده ده هم د خوځو د خوانه کیږي یا د خوخي د خوانه کیږي او یا هم د درور د خوانه
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم اما په صغار د زوی علي شم چې دی نور په زیږون کې یا د زوی او د نور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د خځې رول وي
ډېر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستغلې تقوا کور ودان خپله خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لاس بارنو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ.